آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
دا د امریکا غږ واشنگتن دی. محترم اوریدونکو السلام علیکم. نن د سه شنبې ورځ ده او د 1415 هجري شمسي کال د لړم 11مه ده چې د 2014 میلادي کال د نومبر له لومړۍ نیټې سره سمون خوري. دا وخت په واشنگتن کې د ماخوستن 8:00 بجې دي او په کابل کې د سهار 5:00 بجې کیږي. د مهمو خبرونو غټ ټکي:
ولسمشر غنی وایي لویه څارنوالۍ باید د ده په ګډون هر څوک چې له قانونو څخه سرغړونه کوي حساب دې ورسره وکړي. په پاکستان کې د تحریک انصاف ګوند او د پولیسو ترمنځ سخت نښتې سوي دي او د امریکا متحده ویل دي چې هیواد یې په ترکیه کې د رسنیو باندې په رسمي فشار اچول او سخت اندېښمن کړي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو په دې لومړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خپرونه کې به واورئ چې په قندوز کې خلکو د حکومت د مرستو په پیسو کې د خوربود په ضد احتجاجي مظاهره وکړه. د خوست والي وایي چې د مخدره موادو په خلاف مبارزه جاری ده. پاکستان د هغو ښځو د ژوند د ژغورلو لپاره نوی قانون نافذ کړی چې د عزت او ناموس په نامه وژل کیږي. د امریکا د جمهوري غوښتونکو د ګوند کاندید ډانلډ ټرمپ وایي چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو په ورځ د درغلۍ او لاسوهنې له ویرې د خپلې کامیابۍ په اړه اندېښنه لري. لومړی به خلیل خان تاسو ته خبرونه در واورئ.
السلام علیکم. ولسمشر غنی وایي لویه څارنوالۍ باید د ده په ګډون هر څوک چې له قانونو څخه سرغړونه کوي حساب کتاب دې ورسره وکړي. ولسمشر غنی پرون د دوشنبې پر ورځ په کابل کې د څارنوالانو په څلورم ملي کانفرنس کې وویل چې دی د عدلي او قضایي سکتور په استقلالیت باور لري او له همدې کبله نه په خپله د دوی په چارو کې مداخله کړې او نه به چاته د مداخلې اجازه ورکړي. ولسمشر غنی وویل
نه خود در امور عدلي و قضایي مداخله کردم و نه خواهم کرد.
د جمهور رئیس په توګه زه د هیواد د عدلي او قضایي سکتور په خپلواکۍ باور لرم او نه په خپله په قضایي چارو کې لاسوهنه کوم، نه مې کړي او نه به وکړم. څوک چې مداخله کوي جرم کوي او مجرم باید محاکمه سي. ولسمشر غنی لوی څارنوال او قاضي القضات نه وغوښتل چې په دوی او د ولسمشر په ملګرو قانون ماتوي وویني نو د قانون د تطبیق دي له دوی څخه پیل کړي. څومره د وړاندې ولسمشر غنی د لوړ رتبه چارواکو د فساد د دوسیو د مرکز جوړ کړ. دغه مرکز د مسلینو په څیړلو په هدف عدلي او قضایي مرکز په د لوی مفسدونو د دوسیو څیړل دی. د دوی کار په لومړیتوب کې دا شې شامل دي. ښاغلی غنی دا کار په دې سیال کې کړ دی چې د قانون په تطبیق ټینګار کوي چې تازه یو نړیواله سروې له مخې افغانستان په نړۍ کې درېیم هیواد دی چې قانون وایند پکې تطبیقیږي. د پاکستان تحریک انصاف یو احتجاجي قافله د دوشنبې په ورځ د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر او صوبایي وزیرانو په مشرۍ د اسلام آباد لوري ته روانه وه چې د صوبایي سوابي له انټرنچیز سره نږدې د پولیسو له خنډ سره مخامخ شوه. د پاکستان تحریک انصاف پلویان وایي له صوابي او چچ انټرچینج سره نږدې امنیتي ځواکونو د احتجاجي کاروان د تیتپورت کولو لپاره اوښکې بهونکي ګاز کارولې دي. د پاکستان تحریک انصاف د خیبر پښتونخوا عامي روغتیا وزیر شافرمان وای عدالتونو ورته د مظاهرو او لارونو اجازه ورکړي خو د پاکستان مسلم لیگ حکومت یې مخنیوی کوي. لومړی د دوشنبې په ورځ د سوابي د انټرچینج سره نږدې مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
خو بهرحال مونږ خپل فنډامنټل رائټس دپاره شاته کیږو نه، مونږ بدل ته کیو تر هغې به جنګیږو، مونږ به خپل سټریټجي بدلو. خو نه دا خلک شاته ځي نه مونږ شاته ځو، مونږ به ځان رسو. او چې زمونږ کوم مقصد دی چې کوم مونږ ته های کورټ اجازت راکړی دی، چې کوم مونږ ته آئینی اجازت راکړی دی، چې کوم مونږ ته قانون اجازت راکړی دی.
خو د پاکستان کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان بیا د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک پر اعلان نیوکه کړې او ویلي دي چې دی د یو صوبایي حکومت د وفاق پر ضد کاروي. د ول دا د وفاقي حکومت ذمہواري ده چې د مخاوني سي. د امریکا متحده ایالات ویل دي چې هیواد په ترکیه کې د رسنیو باندې په باندې رسمي فشار سخت اندیشمن کړی دی. د امریکا متحده دا خبره لاغه ورسته کړی دی چې د ترکیه تر ټولو معتبر ورسپانې کمارت لوړپوړي غړي د ترکیه د چارواکو لخوا ونیول سول. په دغه نیول سو کسانو دا تور دی چې د ترکیه د تروریزم ضد قانون سرغړونه کړې ده او د کوردانو یا هغې ډلې او یا د فتح الله ګولان د غړو ملاتړ کړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو عالي کمشنر سټیفن اوبراین خبرداری ورکړی چې د دوامداره جنگ او فقر له امله د یمن خلک اوس له کتې نه صرف یو قدم لیرې دي او له 1.5 میلیونو نه زیات یمنیان چې د هیواد د ټول نفوس 80% تشکیلوي بارنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو نه د امریکا ژ خبریالي مارګریټ بشر د رپورټ خلاصه په سلیمان شاه څخه واو.
سټیفن اوبراین د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وویل چې په یمن کې دا وخت د 1.5 میلیون نه زیات خلک عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. اوبراین چې د بحرین له پایتخت مانامانې په ټلیفون په نیویارک کې د امنیت د شورا غړو ته معلومات ورکول وویل چې د 3,00,000 کمعمرو ماشومانو په شمول د 2 میلیون نه زیات یمنیان د سختې نیستۍ او دوامدارې لوږې له امله د سوې تغذیې ښکار شوي. د سعودي عربستان او د ائتلافي انډیوالانو لخوا د یمن د بندرونو د سمندري محاصرې په نتیجه کې د تیر کال په مقایسه لوګه اوس 15% کې زیاته شوې او د خوراکي موادو بیه هم په تیر یو کال کې 40% کې لوړه شوه. سټیفن اوبراین ویل چې دا وخت د یمن په لس ولایتونو کې 1,500 کسان په نیومونیا یا سینه بغل احصال او په کلورا باندې اخته شوي دي. 10,000 ماشومان چې عمرونه یې له 5 کلونو نه کم په تیر و کال کې د ساري ناروغۍ له امله مړه شوي دي ځکه چې واکسینو ته نه شوي. د سعودي عربستان په مشرۍ د عربو ائتلاف یمن د سمندر سمکې او هوا له لارې محاصره کړی دی او نه پرېږدي چې خوراکي مواد ورته له نورو ملکونو نه راشي. ملګری ملتونو وایي چې له سوریې او عراق نه وروسته له بلې خوا د ملګرو ملتونو د خوراک د نړیوال سازمان WFP سیمه ایز مسؤول محمد هادي امریکا غږ ته وویل که څوک وغواړي د یمن د خلکو ژوند سمولی شي ناممکن کار نه دی.
ټاکل شوي وه چې پرون د دوشنبه په ورځ په هالینډ کې د اسلام مخالفه سیاستوال ګیرټ ویلډرز د توپیر او کرکې پارونې په تور عدالت ته حاضر سي خو هغه محکمې ته ځان حاضر نه کړ. په ویلډرز دا تورونه دي چې د 2014 کال په مارچ کې په هیواد کې د مراکشي وګړو شمیر د کمولو په حق د نارو وهلو نارې وهلې وې او که په نوموړي دغه تورونه ثابت سي نو څه باندې $2,000 جرمانه او یو کال قید سره به مخامخ سي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو د خبرونه د امریکا غږ واشنگتن اوري د مخوستن 8 بجې او 8:30 دقیقې کیږي او د هم د خبرونه لومړی مطلب پرون د دوشنبه په ورځ د قندوز په ښار کې هغه محتاج خلکو مظاهره وکړه چې جمهور رئیس اشرف غنی لخوا د اعلان شوو نغدو پیسو څخه ورته برخه نه ده رسېدلې. نور تفصیل زمونږ د خبریال ګل رحیم نیازمند په رپورټ کې واورئ چې له قندوز نه را لېږلی دی.
د قندوز د ښار لسګونو اوسیدونکو مظاهره وکړه او په ترڅ کې د جمهور رئیس لخوا د قندوز په جګړو کې د بې ځایه شوو خلکو سره په شوو نقدي مرستو کې برخه وغوښتله. د قندوز ولایت چارواکو پریکړه کړې چې په جګړه کې کوم کورونو ته زیان اوښتې او یا یې د کورنۍ غړي ټپیان شوي دي 1,013 افغانۍ نقد مرسته به ورسره کیږي. د قندوز یو شمیر اوسیدونکو ادعا کوله چې کورونه یې د جګړې لومړۍ کرخه وه مګر هیڅ مرسته نه ده ورسېدلې. د مظاهره کوونکو له ډلې څو تنه داسې وایي
سرویس وي دلته 15 نفر ته ورکړي نورې بیرته تللي دي مته درې دفعې دا موږ مشران ورغله ورته ویل چې راس موږ منطقه کې څوک هلته ولایت کې داخل کې پرې نه ښودو تا چې بیرته ځي نو څوک د چاپ ارز نه اوري د چاپ خطر نه اوري
اکسې نه ورکوي په زور واخلو مظاهره په دغه م کړه د ورور نه یې 4 نه 3 نه 2 ون پاتې د ورور یو روپۍ چاته نه ورکوي و هلته چې دروازې ته لاړ شي خلک کمیشن څه وایي بورو کې د لابي دروازه یې نه لابي دروازه چیرته د ما دروازې ته راغلی ده ما کوټه چپسوي چاره خوړلای ورو خپم په خمه ګرځیدای نه سم په خدای کې یو نفر نیولې ز تاوان در کوم دغه یو مرمې ما ولا دغه سره راغلی ده دغه کوچی باندې وتلې ده بدر بورو بخای خدای کې قسم ده چې زخمیان لرو ولا چې د اواره لرو ولا کا یو روپیم چاته ور کړی یا کار ته ور کړی یا شی وکړي دا والی د والی سرپرست غون کندوز را دي چې کوچی په کوچی وګرځي چاته ور کړی ز تاوان ور کوم والی دې راشي ورو خپل د پاره سی وکړل ته څوک مړکې چې کوي امي والي له خو ما مې شته سم تمیا لري ای تر هغه ادمي خوب دي چې رقم ادم شو دي
د قندوز د امنیت قومندانې د امنیت امیر محمد معصوم هاشمی وای خلکو فکر کاوه چې دوی ته مرستې ورونه رسیږي، خو لا هم د مرستو د کمیټې کارونه جریان لري. هغه زیاته کړه چې د هغو 70 میلیون افغانۍ له جملې څخه 15 میلیونه ویشل شوي دي چې جمهور رئیس د قندوز د خلکو لپاره اعلان کړي دي. هاشمی وای چې دوی خلکو ته قناعت ورکړ چې حق به یې ورورسیږي. د قندوز ولایت لخوا څو ورځې وړاندې په جګړه کې د سوځېدلو کورونو، دوکانونو او ملکي خلکو د وژل کېدو ارقام خپره شوي وو. دغه ارقام په تیره یوه اونۍ کې د یو ټاکل شوي هیئت لخوا راټول شوي وو. دغو مظاهره کوونکو شکایت کاوه چې په جګړو کې د پلټنې ټیم یوازې د خپلو سیمو خلکو ته په مرستو کې برخه ورکوي. د قندوز پر ښار د طالبانو له دویم ځل برید وروسته جمهور رئیس په دغه ولایت کې بې ځایه شوو او په جګړه کې زیانمنو شوو کورنیو ته نغدې پیسې رالیږلې دي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
خوست والی ویلی دی چې په دغه ولایت کې د مخدره موادو په ضد مبارزه ګړندۍ شوې ده. نور تفصیل له خوست نه زموږ د خبریال ابراهیم رحیمی پر رپورټ کې واورئ.
والی حکم خان حبیبی وایي چې په دې ولایت کې د مخدره موادو پر ضد مبارزې په ترڅ کې د تیر یو کال په اوږدو کې د مخدره موادو 500 وړ کاروباریان له دغو موادو سره یو ځای نیول شوي دي. هغه وویل چې امنیتي ځواکونه به د برخه کې خپلې هلې ځلې نورې هم ګړندۍ کړي. د ده په وینا لکه څنګه چې دغلته د کرکیلې پوره مخه نیول شوې، د کاروبار مخنیوی هم وشي. ولی حبیبی چې د امنیتي ځواکونو له لورې د نیول شوو مخدره موادو د سوځولو پر مهال خبریالانو ته خبرې کولې وویل هڅه کوي چې د نشه یي توکو په استعمال د روږدو کسانو شمیر هم راټیټ کړی شي.
حکومتي چوکاټ کې به مونږ اړوند پولیسو او امنیتي ارګانونو د قوانینو پر وړاندې مواظب دي مبارزه وکړي او دا بسنه نه کوي. کمره زه په دې قانع یم دا هلې ځلې به جدي شي، ځکه هغه ځوانان چې په دغه برخه کې معتاد کیږي دا بیا نه جبرانېدونکې مسله ده او دا هغه مسله ده چې واقعا مونږ بدون انتحار او انفجار نه موجني.
ولی حکم خان حبیبی هم درنګ وویل یاد مخدره مواد چې زیاته برخه الکولي مشروباتو جوړوله، د دې ولایت په مختلفو سیمو کې پولیسو د تصفیوي عملیاتو پر مهال له 500 کسانو سره یو ځای ترلاسه کړی وو.
په دغه کې 800 لیتره د الکولي مشروباتو محلول وو، 280 لیتره الکولي مشروباتو، 400 ګرامه خپل پودر وو، 10 ملي ګرامه هیروئین وو.
دولتي چارواکي په یاده برخه کې د عام خلکو په ځنګړي ډول د دیني عالمانو او قومي مشرانو رول هم اړین بولی او له هغوی غوښتنه کوي چې د نشه یي موادو د قاچاق او استعمال پر وړاندې ګډه مبارزه وکړي. په ورته وخت کې دیني عالم هم سردار زدران دغه نوړه پر دې پر وړاندې مبارزه د اسلامي احکامو له نظره د ټولنې د هر وګړي ګډ مسؤلیت بولی
او هر کورنۍ د دې مسؤلیت لري. د خدای په نس باندې چې هر کورنۍ، هر پلار، هر مور د مسؤلیت لري چې خپل بچای د ټولو ناروا شایانو نه منې کی او په ولس باندې هم دا غږ دی چې دا یو داسې فدیده ده چې دا د انسان مهلک ده. یوازې یو انسان ته نه بلکې ټولو ټولنې ته ضرر رسوي. موږ په ټولو ولس باندې غږ دی چې د دې په مخنیوي کې د پولیسو سره څنګ په څنګ خپل همکاري وکړي او د پولیس سره همکاري وکړي.
په همدې حال کې د عام خلکو باور دا ده چې کدي مخدره موادو په کاروبار کې تثبیت شوي ښکیل کسان محاکمه په سزا ونه رسول شي، ممکن موثره نتیجه په لاس ورنه شي، خو چارواکي وایي عدالت ته ژمن دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د پاکستان حکومت په هغه هیواد کې د غیرت او عزت په نوم د ښځو د وژلو د مخنیوي په خاطر نوی قانون نافذ کړی دی. پام وکړئ د آشنا تلویزیون د ریپورټا.
په پاکستان کې هر کال شاوخوا زر ښځې د بی اجازه مینی، واده او یا جنسي اړیکو په تور د غیرت په نوم وژل کیږي. د پاکستان د تنویزي قانون پر رڼا کې د مقتول یا وژل شوی ښځې نسب کولای سي چې خونبها واخلي، د قاتل سره روغه وکړي او هغه وبخي. خو په تیرو څو میاشتو کې څو داسې مشهورې پیښې وسوې چې په پاکستان کې عام خلک د دې قانون پر ضد راپورته شول. ماډل قندیل بلوچ خپل ورور د غیرت په نوم ووژله چې ګواکي پر فیسبوک کې شرمونکي عکسونه خپره کړي وو. ورور د خپل خور پر وژلو اقرار وکړ او وی ویل چې د غیرت په خاطر یې ووژله. خود پاکستان په تیر په پیچلی او ویشلی پارلمانی سیستم کې قانوني تعدیل آسان کار نه دی. د بلوچ، د ویلور، د یوې ملګري وژل کېدو او سوځول کېدو ډېر مخالف فکرونه په دې موافق کړل چې د قتل څخه د غیرت تعریف باید لرې سي. نهیمه کشور د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن د ګوند غړي ده.
ډیموکراسي ده، هر څوک غواړي ځان ښه وښيي. موږ هم د کریډیټ اخیستلو هڅه وکړه، دوی یعنی حکومت هم امتیاز د ځان بولي. په هر صورت موږ ټول د دې قانون پلوي او بل اخره مدا کار وکړو.
فرات الله بابر هم د اپوزیسیون یعنی پیپلز پارټي غړی دی، خو د دې قانون په تعدیل کې د حکومت په پلوي هلې ځلې وکړي.
اصلي کار د عامه ذهنیت موافقه وکړ. که هر ګوند د دې تعدیل مخالفت کړی وای، هغه خلکو ته رسوا کېده. هیڅ یو ګوند د دې د مخالفت کولو جواز نه درلود، نه یې قانوني جواز درلود، نه یې اخلاقي جواز درلود، نه یې منطقي استدلال درلود.
خو د قندیل کلیواله مور وای چې لور یې د خدای قالې و چې دوی ته ورکړی و.
قندیل د خدای سوغاتو، مونږ د حکومت نه مننه کوو چې د غیرت په نوم د وژنو د مخنیوي لپاره دغه قانون جوړ.
د قندیل پلار وای چې لور یې د خدو د حقونو پلار کی قربانی سو.
قندیل لټوفه بړي
دا د قندیل لپاره سر ویار دی چې ژوند د خدو د حقوقو پلار کی قربان شو. ډېر لونه او خاندې و وژل شوې، خو هیڅ د خدو د خونیتوب لپاره څه نه وکړي. دا کار قندیل وکړ.
د اسلامي شرعي احکامو او د غیرت پونم قاتلونو ته هرومرو د سزا ورکولو ترمنز تفاهم پدی وشو چې کده مقتول کورنۍ قاتل وبکی، قانون به بیا هم قاتل ته 15 کاله د بند سزا ورکوي. د قندیل او نورو جنو او خجو خپلوان وای چې قانون لګنون لګنا وخت جوړ سو، خودی هلمندی چې د زرګونو نورو قتلونو مخبهونی سي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
په متحده ایالاتو کې د جمهوری ریاست انتخاباتو ته وخت کم پاتې دی او د جمهوری غوښتونکو د ګوند کاندید ډانلډ ټرمپ اندېښنه ښکاره کړې، ښایي چې په انتخاباتي نظام کې درغلي د هغه د ناکامۍ سبب شي. ټرمپ له خپلو طرفدارانو نه غوښتلي چې د نومبر په اتمه د انتخاباتو په ورځ د انتخاباتي حوزو څارنه وکړي. پام وکړئ، د امریکا غږ د خبریال ویلم ایګل رپورټ ته.
د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د جمهوری غوښتونکو د ګوند کاندید ډانلډ ټرمپ ویلي دي چې د نومبر په اتمې نیټې به د انتخاباتو نتیجه ونه مني. ټرمپ ویلي دي چې په انتخاباتو کې د درغلۍ له وجې ښایي چې هغه د خپلې سیالي هیلری کلنټن په مقابل کې انتخابات وبایلي. د څو ونې را په دې خوا ډانلډ ټرمپ او طرفداران ادعا کوي چې د انتخاباتو په سیستم کې د درغلۍ له وجې به انتخابات وبایلي. په خپله ټرمپ په دې هکله داسې نظر لري.
They even want to try and rig the election at the polling booths where so many cities are.
هغوی حتی کوخه کوي چې د رای ورکولو په غرفو کې هم درغلي وکړي. په اکثر خارونو کې فساد ډیر دی او په رایګری کې درغلي عام ده. د پیو چیریټیبل ټرست ادارې په 2012 کال کې په ټول هیواد کې د راجستر شوو رای ورکونکو په حق لا څېړنه کړې ده. په دې څېړنه کې معلومه شوه چې تقریبا 1 میلیون داسې کسان هم په دې لیست کې شامل و چې په خوا مړه شوي دي. په څېړنه کې دا هم معلومه شوه چې هیڅ غیر قانوني رایه نه ده ورکړې. په امریکا کې تقریبا 8000 انتخاباتي حوزې شته دي. د هرې حوزې لپاره ځایي چارواکي د دې لپاره ټاکل شوي چې په منظم ډول د راجستر شوو رای ورکونکو معلومات په سیستم کې ثبت کړي. د جمهوری غوښتونکو د ګوند کاندید ډانلډ ټرمپ سمو د وړاندې د ویسکانسن په ښار کې خپل پلویانو ته ویلي و چې داسې کسان هم رای ورکوي چې لس کاله وړاندې مړه شوي دي. په همدې حال کې د امریکا د عدلیې د وزارت یو پخوانی څارنوال جی کریسچن ایډمز د فاکس نیوز تلویزیون سره په مرکې کې ویلي و چې 4 میلیونه راجستر شوي داسې خلک دي چې یا مړه شوي دي او یا د رای ورکولو حق نه لري، خو بیا هم د هغوی په نامه رای ورکول کیږي. د کینټاکی ایالت په پوهنتون کې د حقوقو د پوهنځي پروفیسر جاش ډګلس چې د انتخاباتو په قوانینو او د رای ورکولو د شرایطو په حق له تخصص لري، وایي چې د بلتن پر ځای رای ورکول فدرالي جرم دی او ډیره سخته ده چې یو څوک دی داسې کار وکړي.
You'd have to go find someone who has died, find that they're still on the voter registration rolls, go show up at the polls in states that don't have.
اول خو تاسو داسې تن پیدا کوي چې مړ شوی وي او نو می هم د رای ورکونکو په لیست کې شامل وي. بیا به تاسو د رای ورکولو مرکز ته ځئ او هلته به د رای ورکولو مخکې خپل کارت خیئ. په اکثر خارونو کې د کارت خودلو مسله ډیره جدي ده. د رای ورکولو په وخت کې تاسو لاسلیک د هغ لاسلیک سره پرتل کیږي چې کله تاسو د نوم د ثبتولو په وخت کې کړی و. زه چې هم کله خپل انتخاباتي حوزې ته ځم، لومړی رانه لاسلیک اخلي او بیا د رای ورکولو ماشین ته ځم. په داسې شرایطو کې یو کس باید چې د اندازې نه زیات هوښیار وي چې معلومه کړي څوک به د رای ورکولو لپاره نه راځي چې تاسو د هغوی پر ځای رای ورکوي، او بل دا چې تاسو باید د همدې تن په شان لاسلیک هم وکړي. د جمهوری غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ یوه ادعا دا ده چې په امریکا کې غیر قانوني مهاجر رای ورکوي او همدا کار د انتخاباتو په نتیجه اغیزه کوي. خو پروفیسر ډاګلس وایي چې یوازې هغه کسان رای ورکولی شي چې د امریکا تابعیت ولري او په قانوني ډول د رای د ورکولو لپاره خپل نوم ثبت کړی وي.
When I go in to vote in my precinct, I have to sign in that I voted before I go to the machine. So again, you need to have some
دا څه فکر کیږي چې خای په یو شمیر ایالتونو کې بعد د زینو غیر قانوني مهاجرو نمونه ثبت شي وي، خو دا کار په غلطۍ سره شوی دی او څوک پر خبر هم نه دی چې دا نمونه هلته ثبت شي وي. دا کار هغه وخت کیږي کله چې د نورو حکومتي ادارو سره معلومات شریکيږي او ځینې نمونه په اتوماتیک توګه د رای ورکونکو په لیست کې شاملېږي. خو داسې هیڅ شواهد نشته چې دغه کسان به د رای مرکزونو ته راغلي وي او رای به یې ورکړي وي. په دې حکله هم هیڅ داسې شواهد نشته چې ګواکې غیر قانوني مهاجر کوښښ کوي ځانونه په پټه د امریکا د انتخاباتو په سیستم کې ورګټ کړي او بیا رای ورکړي. پروفیسر ډاګلس وایي دا امکان هم ډیر لږ دی چې یو کس دې وکړی شي څو ځله رای ورکړي، ځکه هر ځل چې څوک د رای ورکولو مرکز ته ځي لاسلیک ترې اخیستل کیږي. د انتخاباتو کارکوونکي هم ټوله ورځ د رای په مرکزونو کې موجود وي او هر څه څاري، او بل دا چې د سیاسي ګوندونو استازي هم د رای د مرکزونو نظارت کوي او هر شی چې د هغوی پرې شک راشي راپور یې ورکوي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
په امریکا کې اسا کال د معمول برخلاف هالووین د انانوي مراسمو په ځای په نوي شکل سره اول منځل شو. مخکې به ځوانانو د شیشکو او خطرناکو جادوګرو څیرې او لباسونه غوستل، خو ډیرو کسانو سکال د جمهوری ریاست د کاندیدانو هیلری کلینټن او ډونالډ ټرمپ څیرې په مخه اچولې وې او د هغوی په څیر لباسونه یې اغوستلي وو او په سړکونو ګرځېدل. پام وکړئ د امریکا غږ د تلویزیون دې رپورټ ته.
د هالووین په دې مراسمو کې امریکایان د دې په ځای چې د شیشکو او نورو خطرناکو جادوګرانو څیرې او لباسونه واغوندي، ډیر کسان د جمهوری ریاست د کاندیدانو هیلری کلینټن او ډونالډ ټرمپ څیرې پر مخ اچوي او د هغوی په څیر لباسونه اغوندي. په دې توګه خلک غواړي چې ښې شېبې تیرې کړي او له ستړیانه ځان وژغوري. ډیرو امریکایانو مخکې تر مخکې رای ورکړي دي چې ځان بېغمه کړي.
هغوی ټول وایي چې موږ به یو څه وکړو، خو هیڅ کله پرمختګ پکې نه راځي، ځکه هغوی په خپل منځ کې په سیاسي جنجال اخته دي، خو سره له دې هم رای ورکړه.
د اوهایو په صنعتي سیمو کې چې کمپنۍ بندې شوې دي، خلک وزګار دي. نو یو شمیر خلک نهیلي شوي دي. هغوی دا تمه کوي چې ښایي ډونالډ ټرمپ د دوی ژوند بیرته سمې لارې ته برابر کړي. ډاین کلان وایي هغه یوازینی کاندید دی چې هیواد ورته سترګې په لار دی. ډیموکراته کاندیده هیلری کلینټن نن په اوهایو کې ده چې خلک ځان ته راجلب کړي. هغې په فلوریډا کې چې په ټینګه د دې په پلویانو کې نه شمیرل کیږي خپله انتخاباتي مبارزه پای ته ورسوله.
یوازې دا خبره نه ده چې موږ په کومو شیانو له یو بل سره مخالف یو، مهمه دا ده چې موږ مشترک تصور لرو او هغه د ټولې امریکا د آینده لپاره د امید لرل دي.
جمهوری غوښتونکی کاندید ډونالډ ټرمپ نن په مشیګن کې انتخاباتي مبارزه کوي. نوموړی هیله من دی چې رای ورکوونکي په دې قانع کړي چې دی تر خپلې سیالې ډېر د باور وړ سړی دی.
Hillary put the office of secretary
Hillary Clinton د بهرنیو چارو وزارت خرڅلاو ته برابر کړی وو. هغه فرصت ولري نو لسپینې ماڼۍ سره به همدا سلوک وکړي. هغه دا کار د خاصو ګټو او بهرنیو ډیکټاتورانو لپاره کاوه.
د ډونالډ ټرمپ له هڅو سره ښایي د هیلری کلینټن د ایمیلونو د مسلې بیا راسپړل کېدل مرسته وکړي. د جمهوری ریاست کاندید جمهوری غوښتونکي ډونالډ ټرمپ وویل چې اف بی آی د هیلری کلینټن نور ایمیلونه هم پیدا کړی دي.
تاسو باور نشئ کولای نور 650 زره ایمیلونه یې پیدا کړی دي. دا ډېر غټ شمیر ایمیلونه دي.
650,000 ایمیل.
هغه درې د زره میلیونه چې هغه حسب کړی وو هغه به هم په دې 650 میلیونو کې وي.
خو دیموکراتیک کاندید هیلری کلینټن وویل ډانلډ ټرمپ د ایمیلونو په مسله کې ناسم تبلیغات کوي. له همدې امله هغې پر اف بی آی غږ کړی دی چې په دې اړه بشپړ معلومات څرګند کړي.
درنو اوردونکو د مهمو خبرونو لنډیز، ولسمشر غنی وایي لوی څارنوالۍ باید د په ګډون هر څوک چې له قانونه سرغړونه کوي حساب کتاب دې ورسره وکړي. ولسمشر غنی پرون د دوشنبې په ورځ په کابل کې د څارنوالانو په څلورم ملي کانفرنس کې وویل چې دی د عدلي او قضایي سکتور په استقلالیت باور لري او له همدې کبله نه په خپله د دوی په چارو کې مداخله کړي او نه به چاته د مداخلې اجازه ورکړي. ولسمشر غنی د لوی څارنوال او قاضي القضات نه وغوښتل که په دوی او د ولسمشر په ملګرو کې قانون ماتونې وویني نو د قانون تطبیق دی د دوی څخه پیل کړي. د امریکا متحده ایالاتو ویل دي چې هیواد یې په ترکیه کې د رسنیو په رسنیو باندې رسمي فشار سخت اندېښمن کړی دی. د امریکا متحده ایالاتو دا خبره وروسته لاغه کړې چې د ترکیې تر ټولو معتبرې ورځپاڼې کمارت لوړپوړي غړي د ترکیې د چارواکو لخوا ونیول شول. په دغه نیول شوو کسانو دا تور دی چې د ترکیې د تروریزم ضد قانون سرغړونه یې کړې ده او د کردانو یاغي ډلې او یا یې د فتح الله ګولان د غړو ملاتړ کړی دی. د پاکستان تحریک انصاف یو احتجاجي قافله د دوشنبې په ورځ د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر او صوبایي وزیرانو په مشرۍ د اسلام آباد په لوري روانه وه چې د صوبایي سبابي د انټرچینج سره نږدې د پولیسو له خنډونو سره مخ شوي. د پاکستان تحریک انصاف پلویان وایي چې له صوبایي او چچ انټرچینج سره نږدې امنیتي ځواکونو د احتجاجي کاروان تیت پر کړلو دپاره پښتون ګاز کارولی دی. د پاکستان تحریک انصاف د خیبر پښتونخوا عامی روغتیا وزیر شاه فرمان وایي عدالتونو ورته د مظاهرو او لاریونو اجازه ورکړي خو د پاکستان مسلم لیگ حکومت یې مخنیوی کوي. د لبنان لوی درستیز چې د حزب الله ملاتړی دی د دغه هیواد ولسمشر وټاکل سو. د لبنان پارلمان د دوشنبې په ورځ د دې هیواد له وسلوالو ځواکونو پخوانی لوی درستیز مشل ایوان د ولسمشر په توګه غوره کړ. مشل ایوان د حزب الله ملاتړی دی. د پارلمان له 133 غړو څخه د 3 رایې په ترلاسه کولو بریالی سو. ټاکل شوي وه چې پرون د دوشنبې په ورځ په هالنډ کې د اسلام مخالفه سیاستوال ګیرټ فیلډرز د توپیر او کرکې پارونې په تور محکمې ته حاضر شي خو هغه دا کار ونه کړ. د ډچ د ازادۍ غوښتونکي ګوند غړي فیلډرز له دې مخکې ویلي وو چې هغه به له امستردم سره نږدې په شفل کې کېدونکي دغه اورېدنې کې برخه وانخلي. نوموړي وویل چې دی دغه مقدمې په چې دی دا فکر کوي چې دغه مقدمه په راتلونکي مارچ کې تر کېدونکو انتخاباتو وړاندې داغه د غلی کېدو لپاره جوړ شوې ده. په بلډرز دا تور دی چې د 2014 کال په مارچ کې په هیواد کې د مراکش وګړو شمیر په کمولو په حق نارې وهلي او کرکې خپره کړي. که په نوموړي دغه تورونه ثابت شي نو څه باندې د $2000 جرامه او یو کال د قید سره به مخ شي. او د امریکا عدلیه وزارت ویلي چې دوی د فدرالي تحقیقاتو ادارې سره په ګډه کار کوي چې د جمهوري ریاست مقام ته کاندید هیلری کلینټن د ایمیلونو قضیه ژر تر ژره وڅېړي.
د خبرونه په پای کې د افغانستان د څو خبرونو د هوا حالات د سانتي ګراد په حساب اوري. په کابل کې نن د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 8 درجه اټکل شوې ده. په کندهار کې تودوخې لوړه درجه 9 او ټیټه 11 درجه اټکل شوې ده. په هرات کې تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 14 ده. په مزار شریف کې تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 19 ده. په فراه کې تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 15 درجه اټکل شوې ده. په بامیانو کې تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 3 ده. په غزنی کې تودوخې لوړه درجه 6 او ټیټه 14 ده. په چغچران کې تودوخې لوړه درجه 19 او ټیټه 14 ده. په خوست کې تودوخې لوړه درجه 20 او ټیټه 14 ده. په لوګر کې تودوخې لوړه درجه 20 او ټیټه 15 درجه ده. په لغمان کې تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 14 ده. په جلال آباد کې تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 14 ده. په کندوز کې تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 14 درجه اټکل شوې ده. او په شمالي او جنوبي سالنګ کې تودوخې لوړه درجه 8 او ټیټه منفي 15 اټکل شوې ده. محترم اوریدونکو، زمونږ لومړی نیم ساعت پښتو خبرونه په دې ځای کې پای ته رسیږي. په څو شیبو کې د امریکا غږ آشنا رادیو دغه خبرونه شروع کیږي.
رادیو